द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې 11 نیټه وخت شوه دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته از محمد اکرام
او زه نوشروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان صدر اشرف غنی په کابل کې او د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې پیل کیږي.
په پاکستان کې د قبایلو سیمو پارلماني غړو ویلي یوه 15 کسیزه پلاوی به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سفر کوي چې وګوري آیا دغه سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
او د امریکای فوجي مرکز پینټاګان وای په شام او عراق کې ورشتي او هوایي بریدونه کې د تونلارې ډلې داعش د مالی چارو مشر ابو سلا په ګډون درې مشران وجل شوې دي.
Sala was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausts the knowledge and talent needed to coordinate funding within the organization.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمه د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې بیا پیل کیږي. خو دواړو مشرانو خپل بیانونو کې د بیا خبرو اترو شروع کولو سنېټه نه ده خودلې. د اسلام آباد کې آسیا د زړه کانفرنس کې په شریکا اعلامیه کې ویل شوی د ټولو طالبانو ډلو سره به خبرې کیږي خو دغه خبرې ته سیډنکاران په دې نظر ګوري چې آیا ټول افغان طالبان به څنګه په یو خبره متفق کړي شي. اشرف غنی کابل کې د خبری کانفرنس په محل دا هم ویلي د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته به د اتوار په ورځ کیږي. سرتاج عزیز کامی سملې ته خپل وینا کې ویلي چې د سیمې امنیت کې د پاکستان رول د ستاینې وړ دی او د کانفرنس په موقع د پاکستان د هند او افغانستان سره اړیکې ښه کیدل غټه خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټه به راتلونکي میاشت د اوو واړه قبایلی سیمو سفر کوي چرته چې به دوی د قبایلی مشرانو سره د دوی د سیاسي مستقبل په سر خبرې کوي. د خیبر قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړي حاجی ګل افریدی ډی رادیو ته ویلي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ورته یقین ورکړي د فاټا پارلماني غړو پر رضامندۍ سره به د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه فیصله کوي. زای میډیا وایي د کمیټې زیاتره غړي او قبایلی پارلماني غړي غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پارلماني غړي شهاب الدین په دغه کمیټې باندې نیوکې کوي او وایي دغه کمیټې به د بیلابیلو ایجنسو کې د هغه خلکو سره لیدل کتل کوي څوک چې د حکومت نه ماجب اخلي.
د پنجاب حکومت د ملتان بهاودین زکریا یونیورسيټي کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتی پروګرامونه پیل کولو فیصله کړې ده. د پاکستان مطبوعات وایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یوې غونډه کې د هغې پس کړې ده چې د سویلي پنجاب لیا کروڑ لال ایسن سیمې یوې کلنې ښځې تاشفین ملک په امریکا کې کالیفورنیا برناردینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه سوار لس امریکایان وجلی وو.
پاکستان د سیمایز امن کانفرنس دوه ورځې وروسته نن د نیوکلیای وسله وړونکي میزایل تجربه کړې ده. پوز ویلي د ځمکې نه په ځمکه بیشتونکي بالیسټیک شاهین درې میزایل د 2.5 کیلومتره پورې هدف په نښه کولی شي او د ځان سره نیوکلیای او روایتي وسله وړی شي. او افغانستان کې چارواکي وایي د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنه کې یو افغان استخباراتي چارواکي، یو بهر ملکي ښځه او د هغې درې ماشومان وجل شوي دي. د ننګرهار ایالت ویان ویلي روسي ژبه ویونکي بهر ملکي ښځې په ځان پسې تللي چاودیدونکي مواد الوزولي دي. نور حال پته استاد زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
افغان چارواکي عطا الله خوګیانی وایي سف امریکا ته ویلي دي چې د امنیت قومي ادارې روسي ژبه ویونکي ښځه او د هغې درې بچي د وسلوالو سره د تعلق په شک کې نیولي وو. چارواکي وایي څه وخت چې دغه ښځه او د هغې بچي د اختنو پختنو لپاره په لاره د ادارې مرکز ته وړل کېدل، نو ښځې په ځان پورې تړلې بمی پټۍ پرانسته او چاودنې وکړه. د پیښې په سم د ټکه د طالبانو یا داعش لخوا ذمواري نه ده منل شوې. په افغانستان کې په وروستیو کې د شوو حملو ذمواري داعش منلې دي. رپورټونه دا هم وایي چې امریکایي ډرون بریدونو او ځایي ځواکونو تر اوسه په داعش ګڼ شمېر حملې کړې دي. داعش ډله په عراق او شام کې لوی علاقه نیولې ده او څېړونکي فکر کوي چې دا ډله اوس په افغانستان کې هم خپې مضبوطوي. په افغانستان کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ هم په وروستیو کې انښتې شوې دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د فرانس خارجه وزیر لورانډ فابیوس په پیرس کې اعلان کړی د موسمي بدلون د کانفرنس حتمی لوزنامه به اوس د خالی پورز اعلانوي. د دین وړاندې فیصله شوی و متفقه لوزنامه به د غونډې شریکوالو په مشوره د جمعې پورز جاری کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډی و رادیو همکار شعیب زاده راکوي.
د فرانس خارجه وزیر دغه اعلان په داسې مهال کړی چې د ذریعو تر مخه تېره شپه په دغه غونډه کې د خبرو اترو په اساس سخته شپه وه او د هیوادونو د غړو ترمنځ اوږدې او سختې خبرې شوې وې. خو سره د سختو خبرو ښاغلی فابیوس ویلي چې په دغه مهال ماحول ښه و او کارونه په سم اړخ روان و. دا مهال په دغه غونډه کې لوی اختلاف د مالداره او غریبو هیوادونو د مالي ذمهوارو، د کاربن د اخراج کمولو، باندې کیدونکي مصرف کمولو او د دغه نړیوالې غونډې اوږدمهاله اهداف څه کېدل پکار دي. دغه دي د ماحولیتي بدلون په اړه یو بل پرمختګ بیا دا شوی دی چې د چین صدر شی جنګ پینګ د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ په ټلیفون خبرې اترې هم شوې دي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د خبرو اترو څه تفصیل نه دی ورکړی او نه هم بیجنګ د دغې ټلیفوني خبرو څه تفصیل وړاندې کړی. په دغه غونډه کې وړاندې د دې نه دا هدف هم ایښودل شوی و چې د تودوخې درجه د 2 سانتي ګریډه کمه کړی شي، کله چې په نړۍ کې صنعتي دور نو شروع شوی. خو اوس تازه شوی تحقیق ښایي دغه هدف هغه وخت هم ترلاسه کیدی شي که چیرې د تودوخې درجه 1.5 سانتي ګریډ پورې کمه کړی شي.
د برتانی شام لپاره د سارنې اداره وایي د شام شمالي شرقي سیمه کې د ټرک د لارې شوي بمی چودنو کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او زیاتوي پیښه کې په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جمعې په ورځ د کوردانو د یوې ډلې اثر د لاندې د تل تمر په حساکان صوبه کې دا تازه چودنې په داسې حال کې شوې دي چې اخوا په سعودي عرب ریاض خار کې د شام یو شمیر حکومت مخالف او یاغي ډلې د شامي حکومت سره په خبرو کولو سلا شوې دي. دغه ډلې 13 میاشت په ویانا کې د 30 غټو طاقتونو د سلا مشورې پس را جمع شوې وې. ټول ډلې په دې متفق شوې دي چې خبرو اترو کې بعد د بشر الاسد حکومت هیڅ رول نه وي.
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندروه ډلې د مالی چارو مشر ابو سلاح په شمول درې کمانډران وژلي شوي دي. د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلي ابو سلاح د خلکو تختولو او د هغوی نه په زور پیسو اخیستلو لپاره ذمهوار وو.
سلاح واز د ثرد ممبر اف د فاینانس نت ورک دټ وی هاف کیلډ ان هیز مینی مانثس.
سلاح د داعش مالی نظام دریم غړی دی چې په 1300 میاشتو کې وژل شوی دی. د سلاح د هغه وړاندې مشرانو وژنې د دغه تندروه ډلې دننه د پیسو انتظام او مرستو لپاره په کار پوهه او اهلیت له منځه وړی دی. نوموړي ویلي ابو سلاح د داعش تر ټولو تجربه کار مشرانو نه یو او دا چې د هغه وژنه به د تندروه ډلې په مالي چارو اثر وغورځوي. او د شام صدر بشر الاسد د سیاسي مستقبل په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي روس د شام سیاسي حل راوستلو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولی دی. کیری دا خبرې پرس کې د موسمي بدلون په سر کانفرنس په موخه کړې دي، چرته چې نوموړي راتلونکي هفته ماسکو ته د دورې پلان اعلان کړی دی چې د شام او یوکرین په مسله د روسي چارواکو سره خبرې وکړي.
او د شام د کډوالو په اړه باندې بل خبر، د کینیډا حکومت خپل وطن کې د شام کډوالو 103 نوي کډوالو ته په راتګ هرکلی ویلي. دغه کډوال د زیارت په ورځ ناوخته د یو مسافر الوتکې د لارې د اردن نه ټورنټو ته راوړل شوي دي.
د امریکې کالیفورنیا ریاست سان برناردینو کې لامبوزن د اوبو هغه ډنډ کې لټون کوي چېرته چې تیره هفته د 14 کسانو وژونکي سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی ښځه تاشفین ملک د حمله په ورځ لیدل شوی. لاس انجلس کې د اف بی آی نائب مشر ډیوډ باوډیچ داسې سند ویلي چې لامبوزن په ډنډ کې څه شهادتونه ګوري، خو میډیا رپورټونه وایي داسې ښکاري ښځې او خاوند په دغه ډنډ کې د کمپیوټر هارډویر هارډ ډرایو غورځولي. باوډیچ ویلي د ډنډ لټون به رسو ورځو پورې روان وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې یو سیمې او نړۍ په اړه باندې مختلف موضوعاتو باندې یو شمېر رپورټونه لرو. خو دا وخت پکې وخت شوې د لوبو د خبرونو د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده زموږ سره موجود دی. د لوبو خبرونه برته وړاندې
ډیره مننه نوشروان صاحب. قدر من اوریدونکو، د لوبو په خبرونو کې مهم او تازه خبردار چې انټرنیشنل کرکټ کونسل یا آی سی سی را روان کال په هندوستان کې د 8 مارچ نه د اپریل د 3 نیټې پورې د ورلد ټی 20 2018 شیډول جاري کړی دی. قدر من اوریدونکو، په کال 2018 کې به چې کوم ورلد ټی 20 کېږي دا په هندوستان کې کېږي. نن د جمعې په ورځ د آی سی سی لخوا چې کوم بیان جاری شوی د هغې تر مخه دغه ټورنمنټ به د 8 مارچ نه شروع کېږي. دغې لپاره قدر من اوریدونکو سلور ګروپونه جوړ شوي دي. یو ګروپ اے، ګروپ بی دی. په دې کې هغه ټیمونه دي چې دی کې به یو بوزي او هغه به بیا په ګروپ 1 او ګروپ 2 کې کوم چې د دنیا کم ښه یا مضبوط ټیمونه دي هغې سره جنګیږي. ګران اوریدونکو، د 8 مارچ نه د 3 اپریل پورې دغه ټورنمنټ په 2 مرحلو باندې شامل دی. اولې مرحله کې ګروپ اے او ګروپ بی دی. په ګروپ اے کې بنگلاديش، هالینډ، آیرلینډ او عمان دي. په ګروپ بی کې بیا زیمبابوې، سکاټلینډ، هانګ کانګ او افغانستان دي. په دغه دواړو ګروپونو کې به یو یو ټیم وزي. د دې نه علاوه بیا ګروپ 1 او ګروپ 2 چې کوم دي، ګروپ اولنی او دویم، په هغه ګروپ 1 کې سریلنکا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز، انګلینډ او د ګروپ بی چې کوم ټیم دی هغه به وزي. په ګروپ 2 کې بیا پاکستان، هندوستان، آسټرالیا، نیوزیلینډ او د ګروپ اے چې کوم ټیم دی هغه به وزي. د نن چې کوم تفصیل وړاندې شوی دی د دغه تر مخه قدر من اردن کو په دغه ټول ټورنمنټ کې وایي شروع ټورنمنټ بی. په دې کې به 15 میچونه په کیږي ټوټل، او دغه به د هندوستان چې کوم ګراؤنډونه یا ښارونه دي، پاکې بنګلور، چنئی، درمشاله، کلکتہ، موہالی، ممبئی، ناگپور او نوی دلی کې بدغه میچونه کیږي. د پاکستان اورنۍ میچ به په 14 مارچ باندې د کوالیفایر ټیم خلاف چې کوم د ګروپ اے او ګروپ بی نه کوم ټیم راوځي. دویم میچ بیا په 19 مارچ باندې د هندوستان خلاف دی. دریم په 20 مارچ د نیوزیلینډ خلاف، او اخیری میچ به په 15 مارچ د آسټرالیا خلاف وي. قدم اردونکو ګروپ میچونو کې به اخیری میچ په 23 مارچ کیږي. په 1 مارچ به ټول ټیمونه ریسټ یا آرام کوي. په 1 مارچ په اولنی سیمی فائنل، په 1 مارچ په 2 سیمی فائنل، او بیا به اخیری میچ یعنی فائنل میچ به په 3 اپریل په کلکتہ کې کیږي. په دغه لپاره به د ټول چې څومره هم د کرکټ دغه ټیمونه دي د هغې د لوبغاړو اعلانونه به هم کیږي. دغه تفصیل په وخت په وخت تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. اوس تر څه وړاندې کوو یو مهم رپورټ چې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سره تاج عزیز کامی سملې ته کوم خبرې کړې دي. په هغه کې مهمه خبره ادا کړې ده چې راتلونکو سو اونو کې به د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې پیل شي. په کابل کې هم د افغانستان صدر اشرف غنی یو خبری کانفرنس کړی، او هغه هم دغه خبره تایید کړی دی. ویلی دی چې راتونکو سو ونو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه خبرې اترې پیل شي. اشرف غنی خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی ګیس پایپ لاین منسوبې پرانسته به هم د اتوار په ورځ باندې وشي. د سرتاج عزیز کامی سملې ته د پاکستان او هند او پاکستان او افغانستان سره د خو اړیکو په معاملې هم خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې امن او استحکام راوستلو دپاره د یو سټیرنګ کمیټي جوړولو فیصله شوې ده چې پکې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د چین او امریکي استازي هم شامل وي. په اسلام آباد کې تر سره شوی د آسیا د زړه کانفرنس نرستو نن کامی اسمبلی ته په خپل پالیسی بیان کې سرتاج عزیز وی چې افغانستان کې امن راوستلو یوازې لار خبرې اترې دي او افغان دولت په دې باندې سلا شوی دی. البته د دوه ویناوا شد افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو پیل کېدل په هړه سوال به د وخت نه وړاندې دی. خو دې وخت کې به څلور وړ هیوادونه افغانستان کې امن په هړه تګلارې جوړوي. د اوی چې دا وخت افغانستان کې حالات خدي نو دې د پاره دا خمو کده چې د مری مذاکراتو دویم پړاو دوباره پیل کړي شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر په وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. د اوی چې د هارت اف ایشیا د غونډې په محل افغانستان کې امن او استحکام د پاره غړو هیوادونو د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. که څه هم د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر د ښاغلي اشرف غنی د اسلام آباد سفر او د هارت اف ایشیا غونډه یو مهم پرمختګ ګڼي، خو سیړنکار نظر لري چې بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ یو غټ چیلنج په منځ کې پروت دی. دوه ورځې وړاندې ځنی پاکستانی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي وو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د زن ښکار د امن خبرو عمل په راتلونکي هفته کې شروع کېدای شي، او دغه ذریعو دا هم په ګوته کړی وه چې پاکستان د کانفرنس په مهال امریکني، چینایي او افغان چارواکو ته که یو خوا د افغانستان دننه د طالبانو په شمول په جنگي ډلو باندې د خپل اثر رسوخ حدونه په صفا ټکو کې ښودلي دي، نو ورسره یې دا غوښتنه هم کړې ده چې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو دی د نړیوال ضمانتونو او سارونکو د نظر لاندې وشي. سرتاج عزیز کامی اسمبلی ته وویل چې د دې کانفرنس بل مهم پرمختګ د پاکستان او هند ترمنځ جامع خبرې اترې دوباره پیل کېدل دي. د اوی چې د خبرو اترو دوباره پر ځای کېدو نرستو به په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري باندې په تاوتریخوالي کې کمی راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د ډیر وخت راهسي اړیکې اکثر د تاو تریخوالي ښکار راچلیږي، او چې کله هم په دې کې کوم خواله راشي د یو نه یو پیښې له وجه هغه بیا د کړکېچ سره مخ شي. پاکستان د خپل خاورې د لارې منځنی ایشیا ته د هندوستان د تجارت په سر باندې هم اکثر د هغې چې کوم تک دی د هغې اجازت نه ورکوي، او زیاتره دوی د دې امنیتي وجې ښایي. خو په پاکستان کې څېړونکي فکر کوي که چرې پاکستان د هندوستان سره تجارت کول غواړي او زیاتره د پنجاب سره کیږي، نو بیا ولې نو د ملک هغه لار هندوستان ته نه ورکول کیږي چې د پښتنو علاقو نه تیریږي او بیا افغانستان او منځنی ایشیا ته ځي چې ګټه به یې پښتنو سیمو ته هم رسیږي. یو تفصیلي او څېړنیز رپورټ پې د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
دو ورځې وړاندې د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د کانفرنس په نتیجه کې پاکستان او هندوستان په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره تفصیلي مذاکرات وکړي. خو د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې د هندوستان د خواهش باوجود پاکستان هندوستان ته مرکزی ایشیا ته د ترانزیت روټ یا تجارت د لارې ورکولو نه ډډه کوي، او افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې تجارتي معاهده موجود ده چې هر 15 کال پس پکې زیاتوالی راوستي شي. د ورځپاڼو د رپورټونو مطابق د هندوستان سره د وړاندې د پاکستان په محدود پیمانه باندې تجارت موجود دی، خو د افغانستان په ترانزیت روټ معاهده کې شمولیت د پاکستان دننه سکیورټي ستونزې مخې ته راتللی شي. په دې حقله پخوانی د پاکستانی ځواکونو بریګیډیر سید نذیر وایي چې د امن او امان خراب صورتحال او د سکیورټي ستونزې په خپل ځای، خو بیا هم په محدود پیمانه او د برابرۍ په بنیاد تجارت باندې غور کول پکار دي.
کلندران پکی دی اور تجارت والا خلق پیسی راجی اور داخل علاوہ تو پیسو تبادلہ کی گی نو چھ پتہ آڑ کی صدا سے پیسو تبادلہ ان سے چھ داغے دا دہشت گردی دے کی گی یا خلق استخباراتی اداری استعمال نہ کی چھ گمن منتب نقصان ہو رہا سی ٹریڈ افغانستان سرا داغے دا وجہ نہ کمزور ہے نشی چھ ہند دا اور مارکیٹ پر قبضہ نہ کی لیکن سورا سورا کو نو مسرو با نچولان دے تکی گی
پاکستان او هندوستان د وړاندې نه په ټیپی منصوبه کې شامل دي، د کوم په ذریعه چې بعد د ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان په لاره هندوستان ته په روزانه بنیادونو یو ارب 2.2 کروڑ کیوبک گیس ملاویږي، او په دغه منصوبه باندې د روانې میاشتې په 14 نیټه یعنی د اتوار په ورځ کار شروع کیږي. رپورټونه وایي چې هندوستان دا هڅه کوي چې د ایران سره د چابهار بندرګاه د جوړولو مرستې وکړي چې مرکزی ایشیا ته خپل سامان ورسوي او تجارت ته وده ورکړي. په دې حقله د اقتصادي امور ماهر ریاض داوزی وایي چې د تجارت په نتیجه کې خراب تعلقات ښه طرف ته بوتللی شي، خو په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان د پرد په ترانزیت روټ باندې د سلا کېدو امکانات ډېر کم دي.
تجارت کې دی د ټولو نه مهم علاج دی، یعنی دې سره تعصب ختمیږي. دا واحد داسې یو لار ده چې په دې ملکونو نږدې کېږي، د ملکونو مفاد چې دی نو هغه یو کېږي، هغه کې یووالی پیدا کېږي، او داسې یو ملک او بل ملک چې دی هغه بیا د یو بل د مفاداتو خیال ساتي. خو نن سبا چې کوم په علاقه کې په سیمه کې د آپریشن ضربیات په شکل کې، بیا په افغانستان کې چې د دواړو د پاکستان او د هندوستان د سیاسي مفاداتو کوم کلیش، نو په هغه بنیاد باندې یو بل ته د ګاډو لار نشي ورکولې. دا زما خیال نه دی چې دا په راتلونکي څو کالو کې ممکن وي.
یاد دي چې د پاکستان حکومت د ایشیا ډیولپمنټ بینک په مرسته باندې د ملک دننه د هندوستان سره په پوله واګه او افغانستان سره په پوله لنډی کوتل او چمن کې د سامان د وړلو د وچې مرکزونو د جوړولو هڅه کوي چې افغانستان ته دغه سہولتونه ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او د قبایلی سیمو پاړه باندې یو مهم رپورٹ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر روزو کې 15 کسیزه کمیټی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره را جوړه کړی ده. اگر چې په دغه کمیټه باندې د قبایلو لخوا نیوکه هم ډیر زیات کیږي چې په دې کې دا څنګه کمیټی ده چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره کیږي خو د هغې نمایندګي پکې نشته. د خارجه چارو د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دي چې دې دا تسلی ورکړي قبایلو له چې په دې کې به د قبایلی سیمې چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغې رایه به پکې هم شامل وي که څه هم اصلاحات کیږي. خو د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی شاجوګل افریدی هغه ویلی دي چې باید چې په دغه کمیټې کې د قبایلی سیمو خلق چې کم نه کم اسکم شامل کړي شي. په دې اړه باندې یو رپورٹ د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی اعلی پایه کمیټه خپل هلې ځلې پیل کړې دي او کمیټه د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه د متفقه تګلارې ټاکلو په ترڅ کې د دغې سیمې منتخب غړي هم په اعتماد کې اغېستلو فیصله کړې ده. دا فیصله د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ 15 کسیزه اعلی پایه کمیټه او د قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی او د سینیٹ غړو ترمنځ ملاقات کې شوې ده. په دې ملاقات کې د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر او د خیبر پختونخوا گورنر هم موجود وو. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې موجود د فاټان د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وویل چې حکومتي کمیټې دوی ته باور ورکړی دی چې فاټا کې کیدونکې ممکنه هر ډول اصلاحاتو لپاره به قبایلي ولس او د دوی منتخب نمایندګان په اعتماد کې اخیستلی شي او دا چې په دې حق له دی او شریکې تګلارې خپلولو لپاره به حکومتي کمیټې د هر یو ایجنسۍ دوره کوي.
کمیټي ممبران او د کوم ایجنسی د خلکو سره چې په هغه کې د خلکو د هر مختلف فکر نمائندگی موجود وي، دا کمیټي ممبران او د فاتا د هغه ایجنسی د هغه کانسټیټوئنسی پارلمنټریان به هم په هغه وخت کې د کمیټي حصہ وي، هغه به د غټولو خلکو خبره واوري او بیا به د هغې نه بعد چې د ټولو ایجنسیانو د خلکو سره خبره وشي چې په هغه کې هر مختلف فکر موجود وي، نو هغې نه بعد به بیا موږ راځو په اسلام آباد کې به په کنسنسس باندې یوه ایجنډا جوړو چې یو په کومه ایجنډا باندې موږ متفق شو، نو هغه به موږ ریکمنډیشن په شکل کې د بل حصه کوو او هغه له به موږ عیني حصه ورکوو چې هغه بیا په اگزیکټو آرډر باندې نشي ختمېدی.
مطبوعات د باجوړ نه د قومي اسمبلی منتخب غړي شهاب الدین خان دخلی وای چې په دې ملاقات کې د فاټا د مستقبل په اړه په درې ممکن اړو اندیزونو باندې خبرې شوې دي. مطبوعات د شهاب الدین خان دخلی وای چې حکومتي کمیټې بره ذکر کړی شوی ډومبي دوړو اندیزونو باندې غور کوي او کمیټې د انتظامی کونسل جوړولو په تجویز غور پرې خوډلې دي. د نړیوالې حکومتي کمیټې کې شامل وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د سینټ یو قائمه کمیټې ته ویلو چې مرکزی حکومت قبایلی علاقو کې د اصلاح لپاره د فوج سره په تماس کې دی او د وفاقي وزیر په وینا د حکومت او فوج په نظر کې د قبایلي علاقو د مستقبل په اړه تر ټولو غوره تجویز دا دی چې دغه سیمو لپاره د ګلګت بلتستان په ډول یو انتظامی کونسل جوړ کړی شي. عبدالقادر بلوچ دا هم په ګوته کړی و چې دا وخت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټیک وخت نه دی او د حکومت لومبه ترجیح دغه سیمو نه به کور شوی خلکو بیا ودانی ده او چې کله دغه عمل سرته ورسول شي نو بیا به د اصلاحاتو یا د فاټا د مستقبل په حق له حکومت مد غور کوي. د عبدالقادر بلوچ په دغه بیاناتو باندې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او مخالفه پیپلز پارټي او عوامي نشتلګون مرکزی لیډرانو سختې نیوکې کړې وې او د دوی وینا و چې حکومت د اف سی آر د تور قانون د خاتمه او فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غیر سنجیده دي. حکومت مخالفه ګوندونه د پاکستان فوج هم فاټا کې د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ ګرځوي او دوی تور لګوي چې فوج تل قبایلي علاقې د خپل ستراتیژي مفاداتو لپاره کاروي ولیدی او فوج بچر هم د نغوالی چې قبایلو ته هم د ملک د نور برخو په شان آئینی او قانوني حقوقونه تر لاسه شي. پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه د 1316 زورا حسب قبایلی علاقو کې د انګريز د وخت د تور قانون اف سی آر د خاتمه غوښتنه کوي. کوم قانون چې قبایل د خپل دفاع درې بنیادی حقوقو یعنی د وکیل، دلیل او د اپیل د حق نه محروم ساتي. خوداړو میزل چې د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو په شمول د فاټانه د قومي اسمبلی او د سینټ غړي فاټا کې د اصلاحاتو لپاره په یو خوله راپاسېدلی دي او د دې مطالباتو په سر 13 میاشت د سیاسي ګوندونو د سوري لاندې د زرګونو په شمېره کې قبایلو په یاتخت اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې پیل کیږي.
وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریوائول ہے وہ کب ہوگی, لیکن کم از کم آنے والے دنوں میں ایک پروسیس آف کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اور امید کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ وہاں
پاکستان کې د قبایلی سیمو پارلیمانی غړو ویلي یو 15 کسیزه پلاوی به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سفر کوي چې وګوري آیا د غسیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
امریکی مرکز پینٹاگان وائی پا شام و عراق کے روسی ہوائی بریدون کے تندلار ڈلے داعش د مالی چارو مشر ابو سلا پگڑون درے مشران وجل شوی دی.
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausts the knowledge and talent needed to coordinate funding within the organization.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ براتلونکو سوونو کې د سولې خبرې بیا پیل کیږي. خودواړو مشرانو خپل بیانونه کې د بیا خبرو اترو شروع کولو سنېټه نه ده خودلې. اشرف غنی کابل کې د خبری کانفرنس په محل دا هم ویلي د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی گیس پایپ لائن منصوبې پرانسته به د اتوار په ورځ کیږي. سرتاج عزیز کامی سملے تخپل وینا کی ویلی چھ د سیمی امنیت کے دا پاکستان رول دستایان وڑ دے او دا کانفرنس پر موقع دا پاکستان او دا ہند او افغانستان سرا اڑی کے خکیدل غٹ خبر دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټه باراتونکو میاشت او واړه قبایلی سیمو سفر کوي چرته چې بدوی د قبایلی مشرانو سره د دوی د سیاسي مستقبل په سر خبرې کوي. د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړي حاجی ګل افریدی دی ریډیو ته ویلي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ورته یقین ورکړي د فاټا پارلیماني غړو پر رضامندۍ سره د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه فیصله کوي. خو د باجبل جنسین د پارلیمان غړي شهاب الدین خان اندېښنې څرګندې کړې دغه کمیټې به د هر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د حکومت ماجب خورو ملکانانو سره خبرې کوي څوک چې د خپل مفاداتو لوجې اوسنۍ نظام بدلول نه غواړي.
د پنجاب حکومت د سویلی پنجاب د ملتان بهاوالدین زکریا یونیورسټي کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتي پروګرامونو پیل کولو فیصله کړې ده. د پاکستان مطبوعات وایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یوې غونډه کې د هغې پس کړې ده چې د سویلی پنجاب لیا کروڑلال ایسن یوې یویش کلنې ښځې تاشفین ملک په امریکا کالیفورنیا برناډینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه 14 امریکایان وجلي وو او په دغه پیښه د پاکستان په سویلي پنجاب کې د توندلارې جهادي ډلو په هلو ځلو مطبوعاتو کې د اسلام آباد په سترګو پټولو یو ځل بیان یو کې زیاتې شوې دي.
افغانستان کې چارواکي وایي د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنې کې یو افغان استخباراتي چارواکي یو بهر ملکی ښځه او د هغې درې ماشومان وجلې شوې دي. د ننګرهار ایالت ویان ویلي روسي ژبه ویونکي بهر ملکی ښځې په ځان پسې تړلې چاودیدونکي مواد الوزولې دي. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې.
د فرانس خارجه وزیر لورن فابیس په پیرس کې اعلان کړی د موسمي بدلون د کانفرنس حتمي لوزنامه به اوس د خالی پورز اعلانولی شي. د دین وړاندې فیصله شوی و متفقه لوزنامه به د غونډې شریکوالو یو سل او 15 نوي ملکونو د مشرانو په مشوره د جمعې پورز جاری کړي کیږي.
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندره بډلې د مالي چارو مشر ابو صلاح په شمول درې کمانډران وژل شوي دي. د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلي ابو صلاح د خلکو تختولو او د هغوی نه په زور پیسو اخیستو لپاره ذمه وار وو.
د برتانیې شام لپاره د سارنې اداره وایي د شام شمال شرقي سیمه کې د ټرک د لارې شوې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي دي. دا پیښه په داسې مهال شوې چې سعودي عرب په ریاض ښار کې د شام یو شمېر حکومت مخالف او یاغي ډلې په دې متفق شوي دي چې د صدر بشار الاسد حکومت سره خبرې پیل کړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د شام صدر بشار الاسد د سیاسي راتلونکو په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای روس د شام سیاسي حل راوستلو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولې دي. پیرس کې د موسمي بدلون په سر کانفرنس په موقع نمولې دا خبرې کړې دي. دغلتنه مولې دا هم ویل دي چې راتلونکي هفته ماسکو ته به د سفر کوي چې د شام او یوکرين په سر د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. نور حال پی تاسو ته د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې زمونږه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د هغلی کېری روسیا ته د سفر مقصد د شام پښخړه او د روس په یوکرين کې مداخلت باندې بیس کول دي. نو موړه به روسی چارواکو سره دا خبرې په داسې حال کوي چې د یادو هیوادونو د مسلو د حل لپاره په ګڼو لارو هڅې روانې دي.
Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support. A unified Syria.
زمون مقصد په هغه یو بدلون کې مرسته یا ترمګړتوب په کول دي چې کم چې با ټول ګوندونه په حق کې وي، یعنی یو متحد شام. هغه یو شام چې خلک به پکې د انتخاباتو د لارې په راتلونکو کې خپل یو مشر ټاکي. په داسې حال چې امریکا او روس دواړه په شام کې د وسلوالو په هدفونو هوایی بمباری کوي، د روس په اړه ویل کېږي چې د صدر اسد مرسته کوي. په دې اړه د انسټیټیوټ آف پیس یو څېړنکار ایلی ابووان د اسکایپ د لارې صداسې ویلي:
I hardly see any common ground between the Russian
دیوای چیز په شام کې د روس او امریکا په ایجنډا باندې د داعش پر ضد جنگ نه علاوه ډیر په مشکل سره یو شانتي وینم. ملګری ملتونه وايي په یوکرين کې 900 کسان د کال 2014 راهسي وجل شي، کله چې د روس په لوا جدای غوښتونکو او حکومت ترمنز اړې غړې شروع شوې ده. په یورپ کې د امریکایي پوسټ کمانډر لوټنر جنرال بن هجز وايي
there's been an increase in incidents since the 1st of September several hundred
the September lumbray nite rase po da rang pe khoki ziat wale ra gale da dwan khwa la khwa po sulguno do dazbande sar ghalawuni shwi kho po khasato ga da rus la khwa po rawana myash ki po brussels ki da nato kharije wazirano po yewi gunda ki hagle keri po rus bande yow ware bia aga kado che da drano waslu baslu po shamul de po khatis ukraine ki da jang udrawul la para da yewi nadiwale muayde mukammal khyal usati.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې لیکئ voanews.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی او د شام په جګړه کې یو خواده رپورټونه مخ ته راغلی چې د ټول نړۍ نه تر هغه راجم کیږي د داعش ډلې د مرستو لپاره. نو بلخوا دا رپورټونه هم په مطبوعاتو کې اوس را روان دي چې د پاکستان د سیمینه په لوی شمیره کې شیعه پلویان د بشار الاسد حکومت او د غزه کې د شیعه پلویانو د ځنه مهمه چې کوم مغبري دي داغه د حفاظت لپاره زی او الت په جګړه کې هم بوختي. د زینبیان چې د زینب د نوم نه وته، زینب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نوسیوا د هغه په نوم باندې دغه یو فورس دی جوړ کړی ورو دغه ځکه هلې ځلې کوي د پاکستان کې د پای سړن کاران وایي باید حکومت د دې پلټنې وکړي او داسې قسمه خبرو مخنیوي وشي چې ولې په پاکستان کې د ترهګر ډلو لپاره ځوانان برتی کیږي. په دې اړه باندې یو سړنیز رپورت د ډیو ریډیو خبریال عربیه پیر راکوي.
د بهرنی خبری آژانس رائټرز د یو رپورت تر مخه ایران په شام کې د جګړې لپاره پاکستانی شیعه ورورلوی خلک پر رضاکارانه توګه برتی کوي چې په کې زیاتره خلکو تعلق د پاره چنار څخه دی. رپورت کې د ایران انقلابی محافظینو پر یو پاڼه باندې په دغه جګړه کې د وژل سوو دوو پاکستانیانو خبره سوې ده چې د دشمش سره نږدې د رسول پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د لمسی حضرت زینب د مقبرې د حفاظت لپاره ټاکل سوې. رپورٹ وائی چې دا خلګو تعلق د زینبین نومي د ډلې د پاکستانی یونټ ته جنگیالو سره دی چې د دوی تر مخه سشکالیه د 15 څخه زیات کسان په دغه جګړه کې وژل سوي دي. رپورٹ دا هم وایي چې سشکال د دغه ډلې دومره زیات جنگیالین په شام کې وژنه سرګندوي چې دوی د شام په دغه جګړه کې ډیر زیاته برخه اخلي. په رپورٹ کې د زینبین ډلې لا اړخه ته هغه پر وپاڼې لګول سوي د اشتهارونو ذکر هم سوي دي چې پکې پاکستانی شیعه ورورلوی خلق په شام کې د جګړې لپاره پر رضاکارانه توګه برتی کوي. پاکستانی چارواکو کڅه هم په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي، خو نړۍ د دې څخه وړاندې د پاکستان او د افغانستان څخه د داعش لپاره هم د خلکو پر رضاکارانه توګه په برتی کولو سختي اندېښنې څرګندې کړې وي. او د څېړنکارانو هم وینا ده چې کچري دغه رپورټونه صحیح وي نو امنیتي ادارو ته ځبکار دی چې زر تر زریه مخه ونیسي. څېړنکار حسن اسکری د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
اگر اس میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بات ہے تو پھر اس رجحان کو روکنے کے لیے پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ایران براہ راست تو رکروٹ نہیں کر سکتا نا، تو کوئی اگر ان کے بہاف پہ کام کر رہا ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کور کرنا چاہیے.
زمج استخباراتی اداروں تبا کتلوی چی دا خبر تر سمرہ دا سیدم کچری دا خبره صحیح ثابت سی نو دغه فکر د مخنیوي لپاره پاکستان ته پکار دی چې ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي چې تر څو چې په دې اړه واضح ثبوتونه نوي ترلاسه شي، پاکستان دغه معاملې د ایران یا د یو بل هیواد سره هم نسیرا برسیرا کولی. دوی دا هم وایي
پاکستان کو اپنے سرزمین کو یا پاکستان کی پالیسی کو جو عرب میں کانفلکٹس ہیں مختلف قسم کے، چاہے اس کا سعودیہ کا ایران کا ہے یا عرب کا آپس کے اندر ہے، یہ اندرونی جھگڑوں میں جو مڈل ایسٹ کے ہیں اس سے پاکستان کو پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی ملک کا کسی ملک سے جھگڑا.
پاکستان تخبلم زکا یا خپل تگلار کی عرب حیوادوں کی روان کورنی جھگڑوں سخا پکارتی پرہیز وکڑی کہ هغه د هر حیواد یو بل حیواد سره وی. د سړنکارانو د هم وینا ده چې د پاکستان په کرم ایجنسی کې فرقایزه پیشو یو انصر د مدیر هیڅ موجود دی، او کچری د سی وی مستونزې نورې هم رامنځته کېدای شي چې لوجی امنیتی ادارو ته پکار دی چې د دې د مخنیوي لپاره د وخت څخه وړاندې کوټلې ګامونه پورته کړي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې کیلیفورنیا سین برناډینو سیمه کې چې کم 14 کسان خزی او خاون وژلی، دغه پاکستانی خزه د پنجاب لیا سیمه سره تعلق لري. په پنجاب کې د بهاودین زکریا یونیورسټي په شمول تعلیمی ادارو ته حکم شوی دی چې په خپلو یونیورسټو کې د هغه طالب علمانو لپاره کلاسونو انتظام وکړي، د چا په حق لباندې چې فکر کیږي چې ګنې هغوی تندربه کلی شوي دي. دغه فیصله د سویلی پنجاب انتظامیه او د بیلابیلو تعلیمي ادارو د مشرانو ترمنځ شوې ده. د بهاءالدین زکریا یونیورسټي فیکلټی آف آرټس اینڈ سوشل سائنسز ډین ډاکټر ایاز وایس اف امریکا ډی بریډیو ته ویلي دي چې په دغه تعلیمي اداره کې داسې کوم عناصر نشته چې خلک تندربه کوي، او ویلي دي چې دوی د بیلابیلو فرقو او مذهبونو لپاره د برداشت او د احترام تعلیم ورکوي. یو تفصیلی رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین را کوي.
د پنجاب ایالت جنوبی سیمې ملتان کې انتظامی چارواکو د بهاودین ذکریا یونیورسټي په شمول د ګرد تعلیمی ادارو چارواکو ته ویلي دي چې د ادارو دننه د توندلاریتوب او د سختدریزۍ د مخنیوي دپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او د وروستي پرمختګ نه پس د سیمې تعلیمی ادارو ته د راپېخ دړکو له کبله د امنیت یو ستراتیژي هم ټاکلې شوې ده. د پنجاب ایالت د جنوبی سیمې ملتان تعلیمی ادارو کې د سختدریزۍ د مخنیوي دپاره د تازه ګامونه د هغې وروستو پورته کړي شوي دي چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې د معذورانو په یو مرکز د حمله کوونکي زنانه تاشفین ملک تعلق هم د دغه یادې سیمې سره راڅرګند کړی شو او بیا وروستو دا هم ښکاره شوه چې تاشفین ملک نه یوازې د دغه سیمې په بهاودین ذکریا یونیورسټۍ کې د لوړې درجې زده کړې ترلاسه کړي دي، بلکې ملتان کې د یوې مذهبي ادارې الهدا فاونډیشن نه هم دینی زده کړې ترلاسه کړي دي. مطبوعات وایي چې پرون د ملتان د انتظامی چارواکو او د بهاودین ذکریا یونیورسټۍ په شمول د سیمې د ګردو تعلیمي ادارو د منتظمینو ترمنځ یوه مهمه غونډه شوې ده. مطبوعات د ملتان د کمشنر اسدالله خان د خولې لیکي چې د سیمې تعلیمي ادارو ته د امنیتي ګواښونو په تناظر کې هم د ویښ بیدار اوسه دو غږ شوې دي. د انګریزي ژبې اخبار ډان په ملتان کې رپورټر شکیل احمد ډیور ریډیو ته ویلي چې په دغه غونډه کې په دې خبره هم غور شوې دي چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې د مخ په سیوا کې دونکو توندلاریتوب مخه څنګه ونیسي.
بات پہ غور کیا گیا کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے تعلیمی اداروں میں، تو اس حوالے سے انہوں نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا جس یونیورسٹی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کا بخوبی جائزہ لے اور دیکھے کہ کس قسم کے عناصر ہیں اور اگر وہ کوئی عناصر ان کو ایسا پایا جاتا ہے جو
ہغوائی پر دغه غونډه کې د دې ترڅنګ چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځې او تونلاریتوب مخه څنګه ونیول شي او د دینه علاوه په دغه غونډه کې د بهاودین ذکریا یونیورسټي انتظامی دا هم منلې ده چې د یونیورسټي د طالب علمانو تونلاریتوب او سخت دریځې اړخته رجحان هم سیوا کیږي. مطبوعات وایي چې د تعلیمي ادارو او د انتظامی چارواکو ترمنځ غونډه کې د ادارو دننه د طالب علمانو د کونسلنګ او په هغه استادانو د نظر ساتلو هم پریکړه شوې ده څوک چې په توندلاریتوب یا سختدریزه فکر خورولو کې ککړ کېدی شي. خو د بهاودین ذکریا یونیورسټي د آرټس او سماجی علومو د سانګې دین ډاکټر ایاز محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محال ویلي دي چې په دغه غونډه کې صرف د تعلیمي ادارو دننه د سکیورټي کیمرو لګولو او ادارو ته د راپېخ غواښونو په تناظر کې د دغه ادارو د دیوالونو د لانور دنګولو فیصله شوې ده، خو ښاغلی د دې نه انکار کوي چې ګنې یونیورسټۍ کې طالب علمان او ځینې استادان د سخت دریځې په خورولو کې ککړ وي یا د هغې تبلیغات کوي.
عرصے سے ہمارا اپنا ایک سسٹم موجود ہے، ہم نے اپنے کورسز میں ٹالرنس کے موضوعات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹی نے.
دی وائی دا انتظامیہ دا چارواکو او دا دوی ترمنزہ دا پہنتون دا طالب علمانو دا کونسلنگ پا حق لا س خبرہ نہ دشوے، خوائی دا پہنتون او نور تعلیمی اداروں پا نصاب کے دا طالب علمانو دننا دا زغم پیدا کولو سبقونه د پخوانه شامل دي. ښکار دی وی چې د پنجاب ایالت سویلی سیمې لکه ملتان جنگ او لیا په ګرد هیواد کې که یو خوا د فرقیز تشدد او د تاوتریخوالي لپاره مشهوره ده، نو بل خوا دغلته کلدم تنظیمونه اوس هم فعالیتونه لري او دغه تصور یو ځل بیا هغه مهال په حقیقت کې بدل شو چې کله د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې تاشفین نومې زنانه د معذورانو په یو مرکز ډزو کې څوارلس کسانو وجل، ولې چې یو خو د تاشفین ملک تعلق د صوبه پنجاب له یا سیمې سره وموندل شو او بل دا چې هغې په بهاودین ذکریا یونیورسټۍ کې هم د لوړې درجې زده کړې ترلاسه کړې دي. د لیا اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ډیور ریډیو ته ویلي وو چې د تاشفین ملک پلار د نن نه 15 یا 30 کاله مخکې سعودي عرب ته منتقل شوی وو، خو هغه یو مذهبي فکر لرلو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو وای صف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او بوزمو د خیبر پختونخوا سر خار په خبر ته چرته چي ڈیو ریڈیو خبريال اسلام الدین ساجد دا وخ زمون سره نیخ پنیغه باندې موجود دی. اسلام الدین ساجد نه په دې کلبان پختو چی شپاړسم دسمبر نیټه رانیز دی دا او شپاړسم دسمبر چې کوم نیټه را په دغه نیټه باندې په پاکستان خیبر پختونخوا په سرخار په خبر کې په آرمی پبلک سکول باندې برید تر سره شوی چې پکې تر یو نیم سل پورې چې لوی اکثریت پکې ماشومان تنکی طالب علمانو هغه پکې ترهګر وجلو او داغه نو وروستو چې کوم دی پټول ملک کې نېشنل الیکشن پلان د لاندې کاروایان هم پټول ملک کې شوی دی لا روان دي نن هم په دغه لړکی یو شمیر گرفتاره شوی دی. شپاړسم دسمبر په نیټه باندې د دغه ماشومانو چې کوم د پلارانو رشتہ دارانو تنظیم دی هغه ویل دي چې دی به په دغه ورځ باندې دغه دستورونه بایکاټ کوي کوم چې په دغه ورځ باندې را جوړ کیږي خو دی دا وایي چې باید د دې غوښتنې پوره کړي شي غوښتنې د دې په بنیادي توګه باندې سری. دا ټول حال د اسلام الدین ساجد نه خلو نیخ پنیغه را سره موجود دی. اسلام الدین ساجد په خیر علی.
السلام علیکم. ډیر مهرباني نشم.
ډیر مننه ستا اسلام الدین. غواړو چاول خوراته دا وایي چې د آرمی پبلک سکول چې د مور او پلارانو د رشتہ دارانو کوم دغه تنظیم دی داغه اندېخنې سي دي 14 دسمبر نیټه خورا نږدې را دستوري بکیږي او هغه دا هم ویل لري چې کنه دی به بایکاټ وکړي دغه قسم دستورونه داغه اندېخنې سره
ګوره چې دا وی خو یو دغه د چې په دې کې ځنې ماشومان چې څنګه بچي وو پاره کې داسې والدین پکې وو چې دا وی په علاج باندې دا وی ځنې اندېښنې وي چې کنه دا وی علاج کې دینو هغه په صحیح طریقه باندې نه وو شوی. دویم دا و چې دوی دا وی چې موږ دا غوښتنه کړې وه چې کوم ماشومان په دې کې مړه شوي وو نو هغه ته دې کوم د پاکستان د ټول نغښت یو اعزاز دی نشانه هیدر نو دوی دا وی چې موږ دا غوښتنه کړې وه چې هغه ته دې دغه هم ورکړلې شي. دویم دا چې کوم خلک په دې کې ککړ دي دوی په ځد باندې چې کوم عملیات روان دي نو دوی دا ویل چې دا دغه پیښه نه روسته چې کله دغه عملیات پیل شو نو هغه وخت خو هغه ټیک روانو خو داغه نه روسته چې دینو پاره کې دې سپورته راغلي دي او کم خلک چې په دې کې ککړ دي نو داغوی په ضد هغه رنګي ګامونه نه دي پورته شوي کم چې د دوی توقع وا یا چې دوی غوښتنه وي چې ګنې دغه خلکو چې کم خواخوږي خلک دي لکه داغوی په ضد هم ګامونه پورته شي او دوی چې نو اشاره هغه تنظیمونو ته کوي چې کم په پاکستان کې دننه و هم موجود دي او تقریبا لاس نه دي اکیله شوي نو د دې ځنی اشاره کوم دی هغه اړخته هم دی اگر چې لکه د یری د وجنا دغه خلک چې دا غوې نمونه هم په کار باندې ناخلي چې ګنی پدې کې کم کم تنظیمونه دي او د کم کم پزت باندې دوی غواړي چې دا غوې پزت دې ګامونه پورته شي خو لکه د دوی لکه څنګه د وړاندې نه چې د پاکستاني میډیا کې یا چې کم په نړیواله میډیا د پاکستان هم د خبري راپورته کیږي چې ګنی په پاکستان کې وسم داسې ځنی خلک شته چې دا غوې پزت باندې ګامونه پورته کول پکار دي او یو خصوصا چې کوم داغه د پنجاب اړخ ته دوی اشاره کوي چې کني دغه چې کوم مرکزی مرکزونه دي هغه په پنجاب کې پکې دي او په پنجاب کې هغه رنګي عملیات نه دي شوي سرنګي چې پکارو نو په دغه کې لکه دوی دغه مختلف قسم اندېښنې چې کوم دوی سره تعلق ساتي نو هغه دوی هغه ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس هم کوي او پاغه کې دوی په دې اړه باندې خبرې هم کوي.
اسلام الدین ساجد په دې اړه باندې دا رپورټونه هم د 14 دسمبر دغه نیټه را نږدې را او یو شمیر تازیاتی دستوری خوبا کی گی دغه ماشومانو د رشتہ دارانو خاندانونو سره داغی په یاد کې خو دا رپورټونه لري چې امنیتی ځواکونو ځای په ځای کاروایان کړی لري او یو شمیر خلک یې نیولی لري. یو خدا خبره ده چې آیا داسې رپورټونه دي تاسو سره چارواکو سره خبرې کړې دي دا ولې خصوصي کاروایي شوی لري او گرفتاری کیږي؟
بالکل جی. اصل کې چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې دی لکه دا ویل خو نه دغه ریپورتونه مخې ته راغلي دي چې کنه بس 14 دسمبر یا د دین اوران دی یا د دین روسو داسې قسم پلانونه د وسلوالو لخوا نشته چې کنه دغه رنګي یو داس بل یو غټ بریټ وکي نو په دغه وجه باندې په ټول خیبر پښتونخوا کې لکه په ځپی خبر نه واخلې د چارصدا نوخار مردان دارنګي ملکنډي ویژن کوهات او چې کوم سویلي نوري سیمې دي نو په هغه کې دغه عملیات شوي دي او دوی چې پیښور سکرول د پیښور نه ځنې تنان داسې نیولې دي د کوم پاړه باندې چې دوی میډیا ته تفصیلات خو نه ورکوي خو چې کوم د پولیس چارواکي دي نو دوی وایي چې دوی ځنې مهمه تنان نیولې دي او دا غوی دغه پلان چې کني په پیښور کې یا خوښا نور داسې ځایونو کې دوی دغه رنګ پیښور کې د 14 دسمبر خوښا ته لکه څنګه چې 13 کال 14 دسمبر په APS پر سکول کې کړی وه نو د دې بنیادی وجه دغه تر اوسه پورې تقریبا 800 خوښا شکمن تنان دوی نیولې دي چې هغه کې ځنې د افغان کډوال چې کوم کیمپونه دي نو هغه نه یو شمیر افغان کډوال دوی گرفتار کړی دي او دوی دا وایي چې هغه دوی نامعلومه ځایونو ته ور دي او دا دوی نه پلټنې لا روان دي نو لکه دغه یو خبر چې کوم مهمه راغله هغه د ورسکرو د حوالے سره دی خو هغه په اړه باندې نجات لا دوی تفصیل ورکول نه لګ ځان ساتي
ډیره مننه اسلام الدین ساجد ډیره مهرباني
ډیره مهرباني چې مننه
کاروای صف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا تر ټولو وتلې تعلیمی ادارې او مشهوري اسلامي کالج 100 کاله پوره شوې دي او هغه تقریبات مانځي د 100 کالو په پوره کېدو باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن دغل تا ورغلی د تقریباتو په موقع باندې هغه مشر ملمو نوموړي د کالج لپاره 1 ارب روپۍ هم اعلان کړی دی. نور حال په دې خبر نه دی ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د تاریخی اسلامیه کالج 100 کلیزی په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کالج په لومړي ځل دوره وکړه او د دې دورې په موقع وزیر اعظم د کالج لپاره د 100 کروڑ روپو اعلان وکړ. په کال 1943 کې قائم شوی اسلامیه کالج 100 کال په کال 2013 کې پوره شوی او خو د کالج وایس چانسلر اجمل خان دغه وخت اغوا او ځکه سخت کال دغه خوشاله کیږي. اجمل خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه دورې او دغه اعلان په حق لا جوړې ریډیو څه دا ویل
ما نه تاسو که چې سبا غواړی کنه ما جی غواړم خو ډیر څه مینه نه سبا کو گزاره بکو دې ادارې لچ سو ورنکو نو دا نامناسبه خبره ده. نو اغي بیا په خپل خپل دغه کیو چې 1 بلین کنه دا غی اعلان یو
که 100 کروڑ روپے
سل کروڑ یو که دغه اکیډمیک بلاکس پکد لایبری منیسٹر د سٹاف د پاره کورونا هغه د پاره وچې چې سی چیرمن ناستو چې اسلامي کالج ته بالکل زمونږ لاس کولو دي او چې د دې س ریکوایرمنټ چې صدا غي فدرل ګورنمنت ویل میټ دیم.
په دغه موقع د اسلامي کالج په خواني طالب علم او په خواني د خیبر پختونخوا گورنر علي جان اورگزي ویل چې اسلامي کالج ته د پوره صوبې او د فالتا او د لرو علاقو نه طالب علم د 300 کالو راسي د تعلیم لپاره رازی. خو دوی نه چې تاسو او شو چې د دوی د وخت اسلامیه کالج او د نن اسلامیه کالج کې څه فرق دی نو دوی دا وویل
بدل شوی خو ډیفینیټلی دی په دې چې هغه وخت دا کالج وو او اوس یونیورسيټي شو ماشاءالله او بل لویه تبدیلی پکې دا دی چې مونږ وخت کې خو جنکې نه وي نو چې کله زه گورنر وم زه یو فنکشن ته راغلی وم از چیف ګیسټ نو ما دا ډیره محسوس کړه چې دا خیبر یونیورسيټي نه روسکی پل هال کې ناستو پیسې دلته جگہ نشته زموږ بچی نشته زموږ خویندې نشته اخر د دې حق نشته په اسلامي کالج باندې د دې حق نشته چې هغه تعلیم حاصل کړي نو ما ته ډېر زیات محسوس شو. نو بیا ما ته پوښتنه وکړه اډینس ته ما کتل ته زموږ خویندې او بچی ناشته وي نو خبر نو نو دې باندې ډېر ویری وایډ اپلاس کنه نو ما تھینک یو ویری مچ ناو آئی ول شو اٹ ټو یو هاو اٹ از ډن اور سلورو میشتو کې نه موږ دلته گرلز کالج جوړ کړو نو دا شی یو تبدیل اسلام کالج خدا مونږ تصور نشو کوي چې دلته بجې نه ګرځي چتا او نن ماشاءالله بزرګونو دی پکې
د اسلامیه کالج یو بل پخوانی طالب علم پروفیسر عبدالکبیر چې په خپلې کیډټ کالج کې استادی کړي وای چې اسلامیه کالج د خپل ډیسپلن لپاره ډیر مشهور کالج او
استادان خو سټڈی پکې خو نتیجه به خود را خراتل چې استادان به خو ډیسپلن به خوشاله کان باندې شوګر دے دے بازار ته باندې شو دے هغه زمانہ کې غټه یا شي سینما وا سینما ته باندې شو
نو بس چې وځه کې ډیسپلن وي نو ډیسپلن میک دی پرسن.
اسلامیا کالج چې د نارینه طالب علمانو لپاره به یو بهترین کالج ګرځول کېدو د جنکو طالب علمانو لپاره هم خپل دروازې یو سو کاله وړاندې کولاو کړی چې کله د جنکو لپاره هم دغلته کالج کې کلاسز شروع شو او یو سو کال وړاندې په کال 2008 کې دغه کالج لا د یونیورسٹی درجہ ہم ورکڑے شوا او نن دغلتا جنکای طالب علمانی ہم تعلیم کوی
زمانم دے شمائل احتشام زدل تکی سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر یم شروع کے لکا مونگ تبدا دغو چیر دا بمونگ سنگ زو دا یو میل کالج و دا شنتے پوچھ دل تمونگ راغ و نمونگ تبیل کل دا اڈو احساس نکی گی مونگ چکم دل تکی کلیک سر وقت رو کم زمونگ کلاس فیلوزی نو لکا سٹوڈنٹ سی نمونگ تبیل کل دا اڈو غن نکی گی زکا چاہی مونگ لڈیر رسپیکٹ را کئی اور دیر زیادہ زمونگ احترام کئی
د اسلامیہ کالج سل کلی زبا درے ورزی جاری وی او د کالج طالب علمان او استادان با دغه خوشاله بلا بیل غوندو او د میلو په صورت کې منځي سادیا قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پیخبر.